پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپل حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security.
د وای د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي چې د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمه دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ورما ورځم ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات په راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندی شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردیز واکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ترامپ همدارنګه کوردیز واکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ترامپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوی. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه د غلطه میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر سیړونو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندي ولیعهد خپل د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي مایک پامپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤل دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاست ته رسیدلی نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړو او په وارسا کې د هغې جوړیدونکې غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکې غونډه د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پلان کړی دا او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو ویلی هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري، موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلی په وارسا کې جوړیدونکې غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو بریت شوی چې په کې سخته پی شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د یو 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خار خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې د تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوی.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو و باورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله منی چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواکې مسؤل په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤول دي، هماغه مسؤلیت د افغانستان حکومت هم را دي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 1500 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1500 کسان په مختلفو عملیاتو کې کا په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې، دا غته لاس راولونه دي.
نور مطالب هم لرو د دې خبرونه په دوه منیمای کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام زمرايا زما حق واوري او د دوه تیر سره اوسئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټه او بخې د ځندېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکی ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګوي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځند په انتخاباتو کې پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال واصل وصال پر راپور کې واوري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکراتو سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیره ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه په خبره نه یوازې دا چې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانشي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تیرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځنډ خلکو ته اندېښنې پیدا کړې او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخابات هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاوي دي، او له بده مرغه کوم ځان چې د ولسی جرګې په لومړنۍ ورستۍ پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوانه د انتقاداتو ډول باندې یا بڑا باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا یو مسؤل نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته سره څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغی که تاکنه په برخه کې رمسسی اوغی مسئول دی او موږ مسئولیت افغانستان حکومت هم راځي کېږي، ځکه چې دوی بلاخر دغه نهادونه مسئول کړی وي، ځواکګوی کړی وي په هغه مرحلو کې چې دوی لغه پایل څخه دغه پروسه د بدمرغی او د بارونو څخه تبقوله. یعنی دغه ټول واضح روښانه وو او موږ په کرات مراتب ویلي چې دغه پروسه زی بلاخره کړکېچ خواته اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولی وو، حتی په دې باندې موږ تورن
سي باید کړی ول، سي باید کړی ول د افغانستان حکومت
ووتی. هغه لومړی مرحله چې مثلا د لومړنی مرحله و د خلکو په مور کې چې د فساد سرکونه لګیدل شوی، باید ځواب غوښ کړی وای. دوی باید د دې اړه کړی وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړی وای. دوی باید د دې اړه کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای. دوی باید د دې اړه کړی چې خپل کارکونکي خپل وخت باندې نیولې وای. یعنی ټول هغه مسایل چې په دغو سالات کې موږ تاسو وینو، د پیو ځلی
د اغانی رئیس رشید شبیب د اغانی یو نتیجه وي، مثلا چې مخترازي نو کله چې د اغانی موجودی د اغانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونه څخه کېدل شي.
نه، موږ د مداخله غوښتنه کې نو اوس مثلا تاسو وینئ چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل لا کړی، حکومت ډېر جرات سره دوی را وغوښتل او ویل چې یعنې دغه واک نه لري ستاسو رایې باطل کړي، باید خپل فیصلې ګټه لاس په سر شي. اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کېږي، مدیریت نه وځي او دغه کېدای شي نورو ولایتونو سره راټوکي، او په دغه شرایطو کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي، نو اتم د کوی سوس دغه وضعیت په موږ وخت کې مدیریت کړی وای.
هغه رشید صاحب دغه مدیریت خبره تاسو کړه په دې روسي کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د نننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج سره اعلان روسه د یعنی د ولسمشه انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبری بدل شو، تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای، مکمل رهبری بدل شو، اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي. فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي؟
بیر شک چې په وخت کې په غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیر د سه دقیقه چلند ورسو، هغه په انټرویوګانو کې خبر پنګول وکړ او په انتخاب کې به پات راغل دا یو نوې ستونزه ده. په غلس کې موږ حکومت ته نه پوره ټول اسناد ورکړي او په کې هغه وړ کسان چې ټول نه رائے پته وي، خو یو کسان وو د ټول پیو زرشت نه وو، هغه کې هغه کسان چې په ټاکنو پیدل او محدود شمیر وو، په عین حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو. هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزنی د ولسمشر خوښېدل، د اجرایي رئیس نه خوښېدل، که به څوک د اجرایي رئیس خوښېدل د ولسمشر نه خوښېدل، نو هغوی متاسفانه هلته اختصاص وله.
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمن ونه وهل شي؟
دا د اندېښنې بل اړخ ده. یو خو د دغه کمشنرانو عزلول دی چې هغه فکر کوم په دغه وخت کې اوس یو ضرورت ده. د قانون خپله حکم ده چې څوک قانون د ټاکنو نقص کوي، اساسي قانون نقص کوي، هغه د کمشنرانو له اړخ نه د هغوی عزل رامنځته کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي. په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی. ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترینګلتیا وروسته کابل له هند سره خپلې اړیکې پراخه کړي او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د المان په یونندرتون کې ګډون کړی. له دغه وزارت نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د المان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریض کال کې د جدي په 28مه نیټه پرانستل شوی او د همدغه میاشتې تر 28مه پورې به دوام وکړي ګډون کړی چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازي توپ د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته ایښي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو شپږ 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1530 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورزو راپورونو ته. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چارواکي په اروزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اروزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 سل کسان په عملیاتو کې، په مختلفو عملیاتو کې، که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې، دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا یې نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنی چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه وروستیو کې یو څلش پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده، هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخامله تر سره کړی. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر لستانه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دادي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. حمید مومند د کابل نننی چاپ ورسپانې کتلی او پلندی سره راتوای چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل ورسپانو په خپل نننی غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو زنو نو پرمختګونو ته کتنه کړي او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخسته دي. دنیا ورسپانې لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د بدسه په هیڅ هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلی ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روزپانه وړاندې لیکلي دي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسی جرګې په غړو کې هم خوشبیني زیاتې کړې دي. ویسا روزپانه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغسته ده او لیکلي دي چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روزپانه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روزپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلي دي چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. روزپانه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر ته مشر په توګه وټاکل شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روزپانه به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ایز اجماع په پراخېدو ده، خو د روزپانه په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغه سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روزپانه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور نه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روزپانه بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دي چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. روزپانه دغه مسله په خپله سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روزپانه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان څو ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روزپانه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت یې غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعال شي او پرې نږدي چې د سیمه او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ایزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورسالای نه يم زمونږ د سامسول کلی سره کوم نشته د مکتب من لري او چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري وای سره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي.
السلام علیکم دی آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پاسه سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شیرزاد ولسوالۍ په سړک باندې عمومي سړک روان دی. د شیرزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو چې مونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و ډیر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښتو سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډیر خوشاله یو موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سړک باندې د کار نور هم تېر شي.
السلام علیکم احمد گل هرات علی کنی ولی زره غات موټر چلاون کای خو د دولت نه دا خواسته چې د غدنیار پولیس د فراد نه ان پولیس سامه کو د فراد ولاد پولیس سره ډیر څنګه یو دغه د فراد د کمانډون د نیه د ولی زر نه راځي د ټول په دغلا شو په سیلیکون دی هر موټر نه 5000 فایزر په اخلي مسوانون وی موټر ور وی په تیګر ور ولی نو دا افغانان نه نه خواسته چې دا پولیس ورا ما او خري
چلے السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھو سولت خبر ہے اولس والے نا استن زدہ دا چې دلته روشن خدمات بالکل د صفر سره ضرب دی. انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي. ټلیفوني اړیکې هم بالکل خراب دي. د یاده ډیو نه مخې لدا دا چې زمونږ دا استن زم مسئول چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12:00 او 1:30 دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تیر شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف وو. د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته وشتېدي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای شوي دي. د بغلان پولیس وایي تیره شپه د دغ ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای په هوایي برید کې د یو سر ګروپ په ګډون د وسلوالو مخالفینو 12 تنه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغه متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه د سعودي عربستان له واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. ویل کېږي چې د دوی خبرې به د واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشوکچی د قتل په اړه پر څېړنو متمرکز وي. پامپیو د یکشنبه پر ورځ د سعودي پلازمینې ریاض ته رسېدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی دی.
د غرمنی خبری مجله د راپورونو او موضوعاتو پای ته رسیدلو. په پاتې نیم ساعت کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو ځنډ وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لمړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې 15% کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلي سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سبب وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پریکړه وکړه او د بیا ځل انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه، خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پریکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوی وه چې له لغوه کېدو وروسته باید تر راتلونکو 2 اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره سي. له دغې پریکړې دا د نږدې 2 میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پرمخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نومې حکمت لادی د مرک ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې تر سره سي. انتخاباتو کمیسیون ویل چې موږ د لاشه په پیته پر موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو د ټاکنې، خو کو نه زنډېږې پر دغه ټاکنې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي. خو شکایت کوم انتخاباتو کمیسیون خپل امدګي ورته ونیسي ډېر به خوشاله په شفاف به تر سره سي. دا ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخاباتو کمیسیون څخه چې دته به امدګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دي کچېری امنیت په اره بخت په اره برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخاباتو کې. هغه که پروژې وي که دفترونه وي پر بخش کې شفافیت راتلی شي. خو موږ دغه روان ولس مشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولس مشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځنډېدلې. نو موږ خوشبینې لرو په دې چې که چیرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه پرانیستل شي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا دا کمیسیونونه کولی شي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې. نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
که څه هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم په کم شمېر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي څیرې نه دي نوملیکنه کړې. د افغان ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مطرحو څیرو ویلي وو چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې، ستونزه په څه کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو شوي؟ او که خلک پر راتلونکو انتخاباتو باور نه لري؟ دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلي چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب، که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده، همدارنګه څومره شمېر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. په لومړی قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوڼې د ولسمشری ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي، او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسیون ته سپارلي، تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کړي. چې د هغو شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګه عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی.
دا کسان چې راغلي دي او نوملیکنه یې کړې ده، هغه شرایط چې لال وړاندې د یو کاندید لپاره وضع شوي دي یې ښودل شوي دي، د بشپړ کړي دي؟
هغه شرایط ډیر مشخص دی. د افغانستان ټاکنو د افغانستان په اساسي قانون کې، د ټاکنو په قانون کې 13 ماده ده، یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري، د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي. البته د یادول وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري، دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو، دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایو یا پروسه وایو. اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي، کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دی او دوی کولای شي چې ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کی، بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانېږي، چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي، بلکې یوازې خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته سپارل.
مرواجن، تاسو خود یو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد چې یادونه وکړه، د اسنادو د څېړنې بهیر له نږدې نه ګوري، وګورو چې څو ورځې له بلا دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخت پاتې دي، وګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده، دغه بهیر سست نه روان؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته، افغان صاحب، حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه، وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي، وروسته له هغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي، او وروسته له هغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث دوی پیژندل کیږي. دا دوام لري، د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق ده، هم د معلوماتي بستو اخیستل، هم د کمیسیون حق ده چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي که نه. په هغو د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ورته ذکر سوی دی د دوی سن د دوی مدني حالات د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا یعنی د دې لري هم دوی جنایتکار نه وي یعنی کوم چینه تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي د دې تر څنګه نور موارد چې ذکر سوی دی دې ته قانون او حق ورکړی د ماندانو ته او د دوی قانوني حق ته ترغه ورسته ورځی پوری هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي غډون وکړي د لړۍ سستنه دروانه خو یوازې ستونزه دا و په لومړی کې 12 ورځې وخت کمیسیون لخوا اعلان شو چې دوی راډیسی ځان د سپټنام کړی
د معلوماتي کڅوړې تر لاسه کولو مو دا اوس دلته رسمي یو بل پړاو یعنی سپټنام د نوملیکنې پړاو پیل شوی د اخو یوازې د معلوماتي بستې تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه موده یوازې د معلوماتي بستو د اخیستلو لپاره و حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم هلته منتظر وي چې هلته به نوماندان نه ځانونه به ثبتنام کوي خو بیا کمیسیون ځینو نوماندان ته ویلي و چې موږ آمادګي نه لرو دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول دغه یوازینۍ ستونزه وه خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي یعنی سیستم کروانه ده د کومه غیر قانوني کار نه
حق پرسب کده پښتنې ته ځواب ورکړي اوریدونکي یا خلک وای د غلړی سست روانه ده لامل پڅ کده
موش د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر 12 د جدي پوري ام خلګو ته د ویلامې په ذریعہ د اعلان وکي چې هم د دوی د اسناد د ارزیابي پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړه او راپیل کوي موږ د نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشری ټاکنې ترسره کړو کیا نو ځکه د نتیجې ته زموږ مشورتي ناستي د نظریاتو د تبادلې ناستي د نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه بداوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څلور نو ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رسمي دریز معلوم سو او اعلان وکړي چې د سرطان په 19مه نیټه ټاکنی څلور نو ټاکنی په افغانستان کې تر سره کیږي چې ولسمشری ټاکنی دی ولایتي شوراګان ټاکنی دی د ولسوالي شوراګان ټاکنی دی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنی په غزنی ولایت کې بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اول د جدي څخه بیا د 12 تر جدي پوري د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14 د جدي څخه بیا تر 13 د جدي پوري د اسناد او د ارزیابي پړاو مشخص چې خوشبختانه باید وایو چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلاً مختزي او هیڅ نو زند او خند په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی بادي پړاوونه چې د محلویش مطابق ټاکل سوی دي امید دا دی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره وژه پروژه کار کوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره کده بودیجې په برخه کې کده امنیت په برخه کې د کده آگاهی په برخه کې او کده همدارنګ سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونو کده دیموکراسي د تمثيل په برخه کې چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت او زمان وکي امید مو دا دی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي
مروجنی نیتاس ترازو تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي سيري لکه ولسمشر همدارنګ ځین نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح سيري دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی راغلي ستونزه پس کېده آی انتخاباتي ټیکټونه جوړ سوینه دي کبه د انتخاباتو خپلواک کمیسون باندې همدغه سیاسي مطرح سيري باور نه لري
د باور مسله هم ده او د ټاکنو د ځندولو دلایل چې دوی ویلي ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نسولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ موږ بینللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و د دې ترڅنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دیرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازات او اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي اصلاحات په فهرستونو کې د بایومټریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وزن دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل کې دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکو او بیرته یې په لاس راوړو. اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي، یو خو دوی په د انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي، هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو، او لبله مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم نوماندان له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو. د دوی رای ورکې سولې، د دوی رایې بې ځوابه پاتې سولې، تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان، څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو. دا مسله هم ډیره مهمه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري، ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده، هر څوک چې غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي، یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسئ ستاسو ګډون،
یعنی دا خبره داسې جوته کیږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرح څیرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. حق پر صاحب، داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام شوی ده، یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړي، بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل شوي دي هغه بشپړ کړي دي؟ دلته څه روان دي؟
موږ دا نه سو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بې نه کړي، ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي، البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي، دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي، دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نه سي کولی. بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق مختزی. اساسی قانون کې شپیتمه ماده، یو شپیتمه ماده او همدارنګه اته دیرشم ماده د ټاکنو د قانون
پر سب زیو بل سوال درځم. ما مخکې دا ونه وکړه چې دا کس زرګون راي نه دی وړي، نو د انتخابات د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط خودل سوی ده، دله کومه کړه تذکری
شدا چې دی د کومه کوي هغه بیل سوال دی، او شدا غنم چې پښتنه د دغه کس څخه وسی، اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه
مسولیت لري،
صحیح مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی دی باید مسلمان وسی، د مسلمان پلارو مور څخه وسی، د افغانستان تابعیت ولري، تر څلوېښت کاله پورې د عمر وي، سل زره تذکری چې هغه استیکر شوي هغه کمیسیون ته وسپاري، یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کړي نور موږ ته سوال نشته، د یو ډیموکراټیک ارګان په حیث باندې دا شخص د خپل ډیموکراټیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد د ارزیابۍ څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي. او دا چې په برېښنایي رسنیو کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وایي پلانې د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان هویت نه مني، هغه بیلی خبرې دي. کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نوړي موږ د سفتینام حق نه ورکو، کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي سلزله تذکره نور یې راوړي هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکي.
مروجان په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم.
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې حق پرست صاحب ویلې د په قانون کې ذکر شوي دي، او بې له قانونه پرته بیا که لکه نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري. هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي همغه دي چې حق پرست صاحب ویل مسلمان دی وي افغان دی وي تابعیت ولري،
ځینې خلک داسې کسان وو چې افغانیت نه مانو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده، نه براله چیغې ویلې.
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوی دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو دره او همدا اوس دی پالني توګه دی افغان حسابېږي، او کله چې افغان دا ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلی دي او ثبتنامې کړی ده. خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبارات صاحب کابل برخه تر اسو د بحث د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې مواد ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډیره مننه. یو مخکې تر دې سوال تر اسم یو ځل بیا هم ستاسو تیری خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډیر واضح نوشته سوی دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ وجه د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، ده ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي چې آیا هغه ټارګټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو لپاره او د درو نو ټاکنو لپاره، دوی کولای شي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 15,300 مراکزو کې موږ ثبتنام تر سره کوي په دولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 15,400 مرکزونو کې موږ ټاکنې تر سره کړې، چې په 15,400 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید نامنیو لاندې وو، چې دا یو ډیر غټ چیلنج وو چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو، او دغه د انتقالاتو د برخې لپاره، د بودیجې لپاره، د ناظرینو لپاره، د پرسونل لپاره، د مراکزو لپاره، د حساسو غیر حساسو مواد لپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پاره ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کوو، بودیجه چې دا څلور نوو ټاکنې چې تر سره کیږي دا یو ډیر غټ بودیجه ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولن سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولن هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق لپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې مشته بودیجه راکړي. د دوی پروسیجر تای کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون لپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر تای کیږي، بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لا سر کوخ. په دې برخه کې ان شاء الله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډیر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل شي.
هغه لمنی تل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګه د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کې ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره د میزان د 28مې 29مې همدارنګه د 15مې انتخابات موږ تاسې ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنې یو ورځ وروسته انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسې ته ونډه درکړل سوې؟ تاسې وړاندیزونه ورته څه؟
د حق پر صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې ادارت کیږم، ځکه په 28مې او 29مې د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه وه رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونه سي رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کیږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکې ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول نه راځي، ځکه دلته ټاکنې مو تر سره سولې. ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمیرلو کې، بیا شمیرنو کې، دریم ځل شمیرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کیږي او حسابېږي چې تر اوسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنی اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلودل، بده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلودل، بده مرغه هغه مو له لاسه ورکړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول هم د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کیږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان و، دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کیږي او خلک به ګډون پې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 2 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل نه شوي.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیوالو ټولنه خپل افغان حکومت مطرح سیاسي څېرې سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي. کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو، تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پر صاحب،
مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، اول کله چې پاتې ویشتم نوشتم د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نسو ورکولی. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې. د مثال په ډول ځینې کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د فعالیتونو پر وړاندې باندې پاتې ویشتم نوشتم د میزان، چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نه امنی یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي، نه. امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیه خپریږي. زموږ کارمندان
تاسو ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مرواجان چې مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستون زواده مامور
کتا سو اجازه را صحیح کتا سو اجازه را کی زدا د مسله در توازی کوم. بل په قانون کې تاسو ګوري واضی د ټاکنو په قانون کې نشته سی بي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنی د وزارت د وزارت تحصیلاتي علي د کارمندانو او همدارنګ د شونکو څخه د بشری قوا په هیڅ باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه د قانون لمخي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پوهنی وزارت د تحصیلاتي عالی د وزارت د شونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په هیڅ باندې. موږ د پوهنی وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی موږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق د مکتوب مطابق معرفي کړل، مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده. یو شمیر امنیتي پوسټو او چوک پوینټونو بدبختانه په وخت او زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا د مواد انتقال کې مراکزو ته، او یا دا چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکزو کې، چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمیو کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرام ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، رازم ستاسو د سوال مطابق د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزاد او مدني ټولنې ته، سر بنسټونو د حکومت نړیوالې ټولنې ته، پر هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام شوراکه چې په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت د قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په ماهنګۍ په همغږي باندې کار وکړي کبیا هم په دې برخه کې حکومت نه غړي وکړي همدارنګ نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کړي سیاسي احزاب مدني ټولنه د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون معجزه نسی کوي بغیر د ملت د حکومت دغه شوراکاو د همکاري د همغږي او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شړ ډول باندې تطبیق کېدای نشي
تاسو مروجنه په دې لسه وای کلن رټو کې راځه
اول دا چې په هغه محل کې چې ما سبتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ هم نیتی ستونزه هم نه و دواړو ورځو کې ما درې ساعته پورې هم انتظار وایس ما نوم په لست کې نه و د دې جواب باید کمیسیون ورکړي زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم د دې ترڅنګ د انتقال په باس کې چې دوی ویلي موږ انتقال نه سوای کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې دوی راسي وایي موږ ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه سرسوي نن به موږ هم ستاسو په درد کې به شریک وو موږ به هم لتاس نه ملاتړ
کوو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستيال ویان میرزا محمد حق پر سوام درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی لتاس نه مننه چې ستوډیو ته راغلی درنوریدونکو تر بیا ښه چاره